تن درست میماند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې، د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړي وي، د دې خپرونې په خبري برخه کې ګڼ راپورونه خپرو. نن یک شنبه ده، د وږي اسمبلۍ یولسمه د سپتمبر لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 15 او 15.5 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د او سیلابونو د راوتلو امکان سته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرند کورونا یو او بهرانیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونایو او بهرنیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوی د غړي تیروس تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلی تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. تبدا سل کې د چیدران د اسناد او جایدادونو ادارې د سرجنی کال د خبرګولیا جوزا په نیمایي کې اعلان کړی و چې پیران کې د فعالو بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. د بلې خوا د ایران د بهرنیو پانګونو خونی د روان کال په غوي میاشت کې رسنوي ته ویلي و چې پیران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې 2 چنده سوې. ویل کېږي چې پیران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق پاړه د یوې تفاهم پاڼې د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایه رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک سو. ټاپ یوه لویه سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیکي دوړ لوري په خپل قلمرونه کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د ټاپ د پروژې د تطبیق لمړنۍ موافقه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و. خو دا پروژه د دینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو لا تیرېدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه سوې. د پاکستان پاوز وی افراطی وسلولو پرون شنبه د پاوز د یو نیول سیوی افسر په ګډون 4 کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر پونوم د افسر 13 چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحه د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پاوز د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. په ډیر اسماعیل خان کې د دې نیونې مسؤلیت چانو منلای. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640 زره فلسطینی ماشومان ته د ماشومان د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړ. د بدسل کې د چی لتیرو نجدي یو لسمیاشتو رئیس په غزه کې خنړی جګړه هلته ټول روغتیایي تاسیسات لمنځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نیوي ځکه د غزه سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سوي او خلک کې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. WHO پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل سو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل سو. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کېږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو دا خبره د ایران له دولتي تلویزیون سره په خپله هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خپره سوه. هغه ویلي ایران دغه هدف ته رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 تر 250 میلیارد ډالر ترتیا لري. خود دې پیسې څخه باندې نیمایي له محلي سرچینو ترلاسه کیدای شي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې 8% ته د ایران د ناخالصو کورنیو تولیداتو د اندازې رسول به په ایران کې د انفلاسیون او بیکاری اندازه کم کړي. د ایران ولسمشر ویلي د دې لپاره چې د 8% اقتصادي ودې هدف ترلاسه شي، دا کار له بهرنۍ نړۍ او په بهر کې له پرتو ایرانیانو سره د ایران په ارتباطاتو پورې اړه لري. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک لدی هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وټلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمنځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلر کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ادګارس رینکروویتس لدی هیوادونو څخه د روسیې ځواکونو د وټلو سیمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دوړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې د روسیې ځواکونو له وټلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکنه وه او نه له 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب. له استونیا او لاتویا څخه د روسیې ځواکونو وټلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسیې ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو په برخه کې اوري. په اصل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا تړل سوي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې.
موږ په دې کې خپلې میوې تقریبا روسیې ته فروشي کې، په هغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمایندګان نشته هلته بیا ستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې د خپل صادرات ولرو.
له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو د تورونو کسانو اخراج اندېښنې پارولي. پیو مفصل راپور کې اوري چې په ویډیوزو هیوادونو کې د افراطیت خواته د افغان ځوانانو او زلمیانو تمایل زیات شوی دی.
په داس شرایطو کې بیا دوی د ټولنیزو رسنیو لخوا افغانستان سره وصل دي. اول ته یوه ډله ویني چې بغیر له تحصیل، بغیر له تعلیم او هر نوع معیار پرته یې توپک په زور اغلې واکمني کوي، نړۍ ته د ماتې ورکولو دعوا کوي او هر ورځ امکاناتو هم ورته برابر دي. او تر ټولو مهم، د یو دولت په کچه د تبلیغاتو سل سلنه انحصاري دستګاه هغه هم په لاس کې ده او هر ورځ مواد جوړوي.
اسرائیل یو اربیا په لویدیځه غاړه کې په خپلو پوځي عملیاتو سره یو اربیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا خبرونه تر 8 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راسادرسه زیاته کړې ده. په وچه پوری ایسر افغانستان چې طالبان پرې واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او د پاکستان له کراچۍ او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته لدې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړ کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژۍ له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړونده موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برېښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخون له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې خپلې میوې تقریبا روسیې ته په روسیې کې هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته به یاستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پنبه.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپولی پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلې شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي، او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. افغانستان ته له جرمنی څخه د 23 افغانانو بیرته ستنولو په جرمنی کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله لاله وړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بدبینیو سره مخامخ شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
روسته له هغه چې جرمنی له دغه هیواد د 23 افغانان افغانستان ته ستانه کړل، د اقدام ګڼ نور جرمنی میشتي افغانان اندېښمن کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 13 د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایی شرکت و چې د جرمنی له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبه په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمنی په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج سویو افغانانو ته زمینه برابره کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمنی نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمنی میشتي افغانان وایي وروسته یو پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمنی کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمنی کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا ډول پېښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کیدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو که دې توګه کیدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي، نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پېښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي:
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نالزیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پیښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کیږئ چې هم په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه ښه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمنی د حکومت د پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته دا ستن کړل سوي افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنیو ته سپارل سوي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په ګزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده، او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بېلابېلو جرمونو 28 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګن په ښار کې په یو فیستیوال کې درې تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان د روان زیږدیز کال د مې په یو دیرسمه د جرمني په سویل ویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و، د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت، اسرائیل پرون یو بار بیا په لویدیځ غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کیږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بار بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د غزې په تړانګ کې د نشوتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي، او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې و سرتیری مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمی حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلي دي، او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په تړانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د درې ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل، او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پورستوی کې پلویدیز په ځنګړي ډول اروپا کې په افغان زلمیانو او ځوانانو کې د افراطیت د خبرېدو په اړه اندېښنې شول سیوی دي. دنی شنن کې وای افراطی ډلې په خپل لومو کې د تنکیو زلمیانو دراګریولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري او دوی ته د نرمو اهدافو پسترګ ګوري. جرمنی هم تر یو لړ پیښو وروسته د کډوالۍ په قوانینو او مقرراتو کې یو لړ سختی اعلان کړي او په تیرو دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره یو ډله افغانان افغانستان ته اخراج کړل. د ځینو متخصصانو په باور پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په لویدیځو هیوادونو کې په افغان زلمیانو کې افراطی نظریات زیات سی وی دی. په څو ثانیو کې تفصیل اوري. د 2023 میلادي کال د می میاشتې 1 د جرمنی په منهایم ښار کې تر غرمې مخکې د یو لاریون پر مهال یو 25 کلن افغان وګړي د چړې په گزارونو ګڼ کسان ټپیان کړل. په دې حمله کې یو ټپي سوی پولیس د جون پر 2 په روغتون کې سا ورکړه. خو د حملې دغې موضوع په جرمنی کې د کډوالۍ د پالیسیو او په ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه بحثونه وپارول. جرمنی د اگست پر 9 خپل د مهاجرت په قوانینو او مقرراتو کې ځینې سختی اعلان کړې او وی ویل چې په جرمونو کې شکیل پناه غوښتون کې به په اسانۍ د هغوی اصلي هیوادونو ته ستنوي. جرمنی د اگست میاشتې پر 10 د 28 افغانانو یوه ډله چې په ځینو جرمونو کې شکیل بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. دا په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې لومړی وار دی چې جرمنی افغان وګړي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته اخراجوي. له کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په مخکښ هیواد جرمني کې افراطیت ته د مسلمانو ځوانانو د ورټیل وهل کېدو په اړه بحثونه روان دي. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې 5 مخکې له ویلي و چې له مذهبي افراطیت سره په ځانګړې توګه د نجونو علاقه د پام وړ زیاته سوې ده. اروپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی وایي په اروپا کې د ځوانانو او زلمیانو ترمنځ د افراطیت خپرېدل یوه توده موضوع ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په غرب کې او په اروپا کې په ټوله کې په کډوالۍ کې د افراطیت او توندلارۍ بس ډیر پیچلی سوی. یعنی ډیر ځله ارواپوهان او څیړونکي ټولنپوهان دې ته اندېښمن دي چې دا کیسه څه ده بالاخره. خو هغه څه چې زه تعقیبوم او زه مثلا مراجعین لرم په نږدې 90 هیوادو کې چې زه مراجعین لرم، هغه که غربي دي که اروپایي دي که میډلیست دي یا په اصطلاح اسلامي هیوادونه دي، زه څو نتیجو او پایلو ته رسېدلی یم. البته دا زما خپله نتیجه ده. اول بیعدالتی ده، ټولنیزه بیعدالتی. یعنی هلته کډوال داسې احساس کوي چې دوی سره تبعیض کیږي، د دوی حقوقو ته پام نه کیږي. دا ډېر شخصي تعاملات چې زه کله مراجعینو سره لرم، دا یعنی هغه سلګونه او زرګونه مراجعین چې زه ورسره چا خبره په ساتو غږېدلی یم، دا خبرې ماته کوي. دویم د هویت بحران یا کړکیچ ده. کله چې ځوانان په ځانګړي ډول کډوال دغه سردرګمۍ سره مخامخ کیږي، یعنی دغه د پیژندګلوۍ او هویت ستونزې پیدا کوي، د ناچارۍ ناپیژندګلوۍ یا په اصطلاح سردرګمۍ حس دوی افراد ته او جنگ ته پرخاش ته هڅوي.
په لویدیځو هیوادونو کې په تنکیو زلمیانو او ځوانانو کې د افراطي نظریاتو خپرېدو ډېر بحثونه پارولي. په ځانګړي ډول چې په وروستیو کې د افغانستان او سوریې په ګډون له بېلابېلو هیوادونو سلګونو زره کسانو د مهاجرت لپاره لویدیځو هیوادونو ته مخه کړه. دغه بحثونه د افغان زلمیانو او ځوانانو په باب هم دي چې په تیرو 3 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته لا تاوده سوي دي. زیات افغانان چې په هغوی کې تنکي زلمیان او ځوانان شامل وو له تیرو کلونو راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د چارو شنونکی سمی الله ستانکزی وایي په لویدیځو هیوادونو کې د دغو زلمیانو او ځوانانو لپاره د جلب ځانګړي پروګرامونه طرحه سوي دي.
لومړی خو دا چې افراطي ډلې په عموم کې منظمې برنامې لري او ټولې ترهګرې افراطي ډلې ځوانانو او تنکي ځوانانو ته د اسانه هدف په سترګه ګوري. په دې برخه کې د ځوانانو سینې تقاضا انقلابي فکرونه، احساسات، هغه ظفونه دي چې افراطي ډلې ډېر ښه پې پوهېږي او په اسانۍ سره یې ذهنیت نړولی سي. که چېرې طالبانو انتحاریانو خپور سوي لست وګورو، په هغه کې په وضاحت لیدل کېږي چې اتیانه تر 90 کسان چې انتحاري یې کړي ځوانان او تنکي ځوانان دي. اما په اروپا او غرب کې بیا دې عواملو تر څنګ ځینې نور مسایل هم اضافه کېږي. یو هم دا مسایل چې لا نور کومک اروپا او غرب د مهاجرت د قبلېدو پالیسي ده. چې معمولا ځوانانو او تنکې ځوانانو ته ترجیح ورکوي. د پالیسي تر افغانانو رسیدلې او کورنۍ څخه تصمیم نیسي څوک ولي کې معمولا تنکې ځوانان د 1400 کلومنس کې انتخابوي تر څو زر قبول سي او کورنۍ سره زر مرسته وکړي.
دینو رسنوی راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه سره په ځوانانو او تنکیو زلمیانو کې افراطیت ته تمایل زیات شوی دی. په لویدیځ کې میشت افغان زلمیان او ځوانان هم له دغو افراطي تمایلاتو اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. د چین ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مذهبي افراطیت او ترهګري یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د اګست میاشتې په لومړیو کې وویل چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه نورو هیوادونو ته کډوال سوي دي. ځینې شنونکي وایي د دغو کډوالو لوی شمېر یې ځوانان او زلمیان دي چې له افراطي نظریاتو اغېزمن سوي او لویدیځو هیوادونو ته له رسېدو وروسته هم په ټولنیزو شبکو کې له روانو بحثونو سره ځانونه نږدې ساتي. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو په دې باور دی چې په لویدیځ کې د افغان زلمیانو او ځوانانو د افراطیت عوامل زیات دي.
په دې باور نه یم چې ټول هغه ځوانان سي په اروپا کې په تشدد او په تاوتریخوالي باندې لاس پورته کوي او د دې له افراطیت نه متاثر وي. دوی داسې په دې فکر راغلي چې ګواکې څنګه اروپا ته ورسیږي نو د دې نیکبختي ورځې به شروع شي، خو هغه چې دوی اروپا ته ورسیږي هلته له نورو قیوداتو سره مخامخ شي. دغه قیوداتو په دوی باندې یا دغه بندیزونو یا دلته یو قسم بند شي دغه په دوی باندې رواني تاثیر کړی دی او ډېر تر ډېره بریده یې دغه خلک په لا رواني فشار دغه خشونت او تهدید او ګواښ ته لاس اچي. او سم د یو ډله به افراطي نظریې هم یې هغه ډېری سوشل میډیا له طریقې دلته سوشل میډیا هم ډېره عامه ده او هر څوک ورته لاسرسی لري، ځینې لاغه طریقه شاید متاثر وي.
په امریکا او اروپا کې تیر کال تاوتریخوالي ته د افغان ځوانانو د هڅونې باسونه هغه وخت او دوسول چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پوښونی ویان قاری سید خوستی له افغانستانه بهر له خپلو خواخوږو او پلویانو وغوښتل هغه افغانان په چاقوګان ووژني چې د ده په وینا د طالبانو خلاف تبلیغات کوي. قاری خوستی دا خبره د 2023 د کال په میاشت کې پر خپل ایکس پانه پوښونی ټویټر لیکلې و، خو وروسته بیا دا متن لرې کړ. قاری سید خوستی په مشخص ډول د کوم کس نوم نو واخیسته، خو ویلی و چې دوی د پټکو په اروپا او امریکا کې غازیان لري چې دا کار کولای شي. د چارو شنونکی سمی الله ستانکزای وی پر افغانستان حاکم شرایط او په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه د طالبانو د حکومت تبلیغات د دې سبب کیږي چې په لویدیځو هیوادونو کې ځینې زلمیان او ځوانان د افراطیت خواته مخه کړي.
متاسفانه په افغانستان حاکم شرایط او د مهاجرت پالیسي ډېر کورنۍ ته د انتخاب فرصت هم نه ورکوي. دا محرومیت یې په لومړي قدم کې دوی اسانه هدف ګرځوي او بیا کله چې دا ځوانان سفر پیل کړي معمولا په قاچاقي لارو سفر کوي، بې شمېره کړاوونه او روحي شکنجې ویني. کله چې غار ته رسي هلته هم د مهاجرتونو ستړي کوونکي پروسې دي. د کورنیو توقعات او د دوی له غرب سره نابلدي چې له افغانستان سره سلګونه کلونه فرهنګي فاصله لري او ډېر زیات وخت اړتیا لري تر څو افغان ځوان وتونېږي په دې ټولنو کې خپل لارې ګودرې او یا د عقل خپل ځای پیدا کړي، د دوی د لا زیاتې مایوسۍ او یوازیتوب سبب ګرځي.
ښاغلی ستانکزی په دغسې شرایطو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د دغو زلمیانو او ځوانانو وسلېدل بل عامل ګڼي.
په دغه شرایطو کې بیا دوی د ټولنیزو رسنیو لخوا افغانستان سره وصل دي. اول ته یوه ډله ویني چې بغیر له تحصیل بغیر له تعلیم او هر نوع معیار پرته د توپک په زور راغلي واکمني کوي، نړۍ ته د ماتې ورکولو دعوه کوي او هر ورځ امکانات هم ورته برابر دي. او تر ټولو مهم د یو دولت په کچه د تبلیغاتو سلسلنه انحصاري دستګاه هغه هم په لاس کې ده او هره ورځ مواد جوړوي او هغوی هم همدا مواد د همداسې ځوانانو لپاره جوړوي. نو په ډېره اسانۍ دا ځوانان چې له مخکې د شرایطو له امله آماده دي تر شعاع لاندې راځي او متاسفانه آګاهانه یا غیر آګاهانه ښکار کیږي.
قاری عیسی محمدی چې اسلامي زده کړې لري وایي په اسلام کې افراطیت نسته، ځینې ځوانان په ناخبرۍ د دې پدیدې ښکار سوي دي.
په اسلام کې خو افراط او تفرید نشته، خو ځینې ځوانان د اسلام د دین نه په نه آگاهۍ یا د ځینې افراطي ملایانو نه په تاثیر سره که چیرته په اروپایي هیوادونو کې افراطیت خواته مخه کوي دوی ته ډیر نقصانات کوي، حتی تر دې چې دوی ته ډیپریشن ژور خپګان او ځینې رواني تکالیف هم ورته پیدا کیږي چې موږ په سترګو لیدلې دي. زموږ دا تجربه ده.
جرمنی د اگست میاشتې پر دیرشمه یوه ډله افغانان په داسل کې افغانستان ته اخراج کړل چې تر دې پیښې یوه اونۍ مخکې د اگست پر درویشتمه په زولنګین ښار کې د یوه فیستیوال پر مهال د چړې په ګزارونو درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړې شول سوی چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې وه خو منل سوی نه وه. له دې او دې ته ورته نورو پیښو وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولتز یو ور بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې میشت ډیر کډوال به بیرته افغانستان او سوریې ته ستانه کړی سي. ګلالی مومنځی چې په جرمني کې د کډوالو په حقوقي چارو کې متخصصه ده وایي هغه کسان چې په ځینو جدي جنایي قضیو کې شکیل وي خپلو هیوادونو ته د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
دا هغه چې جنایي تسهیل چې دا په سختو جنایي دسو کې ګڼل کېږي چې قاچاق انسانانو سره نو دا هغه سختې جنایي ستونزې دي او هغه کسان دي چې په جرمني کې قبول شوي نه وي هغه لیدل کېږي.
هغه زلمیان او ځوانان چې د خپلو افراطي نظریاتو له کبله د پولیسو له لورې څارل کېږي هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دله څرګنده نه ده چې افغانستان ته په اخراج سو کسانو کې هغه وګړي هم شامل دي او که څنګه چې د مې میاشتې په وروستیو کې په منهایم ښار کې په حملې سره یو پولیس وواژه او ځینې نور کسان ټپیان کړل. احتمال شته چې د لویدیځ ځینې نور هیوادونه هم افغانستان ته د هغو کسانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې په ورته مسایلو کې ښکیل ګڼل سوي دي. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 45 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 45 او 15 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د سیلابونو دروتلو امکان شته. دیرند کورونا یو او بهرانیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونا یو او بهرانیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوی د غړي سیروس تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلی تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق په اړه د یوې تفاهم پاڼې د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایه رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک سو. ټاپ یوه لویه سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک کې دواړه لوري په خپلو قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د پاکستان پاوز وی افراطی وسلولو پرون شنبه د پاوز د یو نیول سیوی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر پونوم د افسر تیره چهار شنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پاوز د نور جزئیاتو لورکولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640,000 فلسطینی ماشومان ته د ماشومان د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړ. د بدسل کې د چې لتیرو نږدې یو لسو میاشتو راهیسې په غزه کې خونړۍ جګړې هلته ټول روغتیایي تاسیسات له منځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نه وي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سوي او خلک یې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کیږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو، دا خبره د ایران له دولتي تلویزیون سره په خپله هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خپره سوه. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک لدی هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وټلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمنځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلر کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ادګارس رینکروویتس لدی هیوادونو څخه د روسیې ځواکونو د وټلو سیمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دوړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې د روسیې ځواکونو له وټلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکنه وه او نه د 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب. له استونیا او لاتویا څخه د روسیې ځواکونو وټلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسیې ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. ځینې افغاني کورنۍ وایي اوس مهال د ماشومانو د تفریح او سرګرمۍ لپاره په افغانستان کې امکانات نسته. دوی وایي چې د طالبانو لخوا پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو پر ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم له دغو عامه ځایونو له ورتګه محروم سوي دي. دا هم راپور
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې اوس مهال د ماشومانو لپاره د تفریح او لوبو امکانات نشته. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي مهناز وایي چې د طالبانو لولوري پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم د غوامه ځایونو ته لتلو محروم شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 12 کلونو کم عمره درې خورځې لري چې اوس مهال له ګټورې سرګرمۍ پرته ټوله ورځ په کور کې وي.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن به خاطر زمانی که
په افغانستان کې ډیره ماشومان خپل مېند سره وی په غوټولنه کې چې میرمنې پارکونو ته لته غمنې شوي وي ماشومان هم نشي تلای او په موبایلونو کې بلا بلو کې مونږ ته مخ کوي. زموږ د کورنۍ ډیره ماشومان بهرني چینلونه ګوري چې د همغو هیوادونو له کلتورونو څخه اغېزمن کیږي.
دا یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي وخت رسیدو وروسته پارکونو او تفریح ځایونو ته د خزو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د پروان ولایت اوسیدونکو مرزیه چې له 15 کلونو دوه کم عمره ماشومان لري وایي چې اوس ډیری کورنۍ تلویزیونی چینلونه د ماشومانو لپاره ګټورې تفریح خپرونې نه لري او د برېښنا کمښت د غسونزل لاپسې جدي کړي.
زما ماشومان له سهار تر بیګا په کور کې وي. د تفریح او سرګرمۍ لپاره ځای نشته چې لاړ سي. برق هم نشته چې د انټرنیټ لارې د ماشومان روزنیز او تفریحي پروګرامونه ورته وخایم. هغوی بالکل مړاوي سوي دي.
د کابل خار اوسیدونکو محمد طاهر اتل چې له څلورو څخه تر شپږو کلونو ترمنځ څلور لمسیان لري و اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ماشومان له تفریح او لوبو څخه پاتې شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسی مشکلات ستا هر شی مجهز ستا در دیر پارکونه دی خواسی پارکونه دی دیر تکنولوژی مخلط لله اما مفنه دو پیسو ده یو تکت یو نفر پسر 500 روپی ده دا دلکمه من وزگار خالی پر دلکمه کی من تا دیر مشکل ده دا کارو.
په همدې حال کې د ماشومانو د روزنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې له کوره د باندې د ماشومانو تفریح او سرګرمۍ د ماشومانو د ژوند مهمه برخه جوړوي او د دوی پر جسم او روان مثبت اغیز پرې باسي. د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم بنسټ مرستیال اسما کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کوره بهر لوبې د ماشومانو په ژوند کې ډیر مهم بدلونونه راولي. غوډي د چاپیریال سره مخته کوي. غوډي په دې باندې پی کې چې کدوی کله لوی شي څنګه اوسې کولای په دې چاپیریال کې ژوند کوي. د غوډي اعتماد به نفس پورته وړي او کولای شي له ستونزو سره په ډیر ښه شکل مبارزه وکړي.
خو نو موړې له موبایل او آیپډ څخه د کارونې د ناوړو پایلو په اړه وویل چې دا چاره کولای شي په لنډ مهال او اوږد مهال کې د ماشومانو پر اعصابو بد اغېز وکړي او ماشومان له خپل کورنیو څخه لري کړي کله چې دوی لویږي پر ځان باور یې له لاسه ورکړی وي او له ټولنیز ژوند سره بلد شوي نه وي.
د لوبو له میدانه هر اونی د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوی ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ سیالۍ تمریناتي کم ته شل کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزی آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده. بنگلادیش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. په انګلستان کې د لندن غوره لیګ سیالیو اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولی دی. د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوې ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اگست په 26مه نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دغه شل کسیزه لوبډله به د روان اگست میاشتې په 28مه نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي. اولته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اگست په 29مه نیټه پیل کړي. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه دی چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي. باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، اکرام علی خیل، شاهد الله کمال، ګلبدین نائب، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې دغه ځینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکل شوی دی، خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه. د یادونې وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 26مه نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو لمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دی بندیز ولګول سی. په دې مکتوب کې راغلی چې د بوکس په ګډون ټولې غلو به دی بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندې دو د دماغ د ټپې کېدو او ان د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوای او ټاپه سوای پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د ټلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پریښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې منه کاډایي وکړ دې یو غلط کار ده. د سره دا سرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه څنګه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ماته بل لار نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دا ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیګ یا لندن غوره لیګ کرکټ سیالیو د سلوي خوريزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه یاران کرکټ کلب وکړای شو چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 204 منډو هدف ټاکلی و خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیګ یا لندن غوره لیګ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیګ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي د څلوي خوريز شلوريز او لساوريز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوريزو سیالیو پایلوبه ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د لساوريزو او شلوريزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړون یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي خار کې خپل کوربه پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډیره ستره بریا شمیرل کیږي خو د پاکستان لپاره ډیره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هیریدونکې ورځ بللې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاڼه یې پاکستان ترسره کړې وه 448 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 101 نه سوځیدلی او سعود شکیل 141 منډه کړې وي. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي. کله چې بنگلاديش خپل لومړی پاڼې پیل کړه د پیل لوبغاړی شادمن اسلام په 93 منډو وسوځید، ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه، خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتنډاس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځیدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلاديش 515 منډې وکړې، چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهین شاه، افریدی، نسیم شاه، خورم شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپله دویمه پاڼۍ پیل کړه نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلاديش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم پاکستان له بنگلاديش شاته وو، نو په دې سره بنگلاديش ته یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړل شو او بنگلاديش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اګست په 1.5 نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل و چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړې ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګړل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی، خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ویلو ده چې سکل د شپږیزې په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لورې د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زمونږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبې یو هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بالکل، ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. خو کومنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپینشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف کار دومره په کار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ګرځوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډیر اګریشن سره بولینګ کړی دا یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی دا او هر سړی په سټرایکریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروري ده، خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده باید د موږ ټکنیک چې دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډیره منظمه انتخابي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډیر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولای شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر 15 اورو پورې اورونه وکړي او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجکسي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ مونږه که دا نن هم ورته شروع کوو نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو، او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته لسره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیمزاد دی، ستاسو لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بلکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فوړی کې پرفارمنس کړی دی، دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولی سي، ډیر اوږد بالینګ کولی سي، فیټي ګراوند کې ورځ تیرولی سي، او پوره ورځ د فوکس او کانسنټریشنز کولی سي، او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فورډی کې پرفارمنس کوي، نو د غوښتون خامخا سي د ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډی کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نسته، باید ځای په ځای سوي وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبه کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و، او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی، دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیره ځوانه لوبډله ده، او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات د یو بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده، او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده، که چا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چینج اپس یې کړی دي، او شارټ پیچ یې کړی دي، او یارکر یې کړی دي، چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده، او شاته تللی ده، او سلوریزه وهلی ده، او د کیپر شاته یې رنس کړی. نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به داسې سرپرایز خبره نه وي، هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندی د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي، او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي، او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نسته؟ او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته. امتیازات خو سي دي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي، او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي، که هغه دې میچ پیسته او کا هر او برخه سه ده نو په تسلو بو کې باید د دې شي دا شاید نور ملکونو کې زیات وی نه پوهیږم چې د افغانستان له طرفه به دې څه کیسه وي باید وای خو راشد سه ده څومره مونږ پوهیږو انجری نوی نوی انجیان ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډیرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خپرونه درنو اوریدونکو تر دې ونیز مونږ خپرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دی.